ترانو اوریدون که السلام علیکم ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوري چې د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لورې د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ننګرهار والي وایي چې د وایاند او د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. په جوزجان ولایت کې په دوو بېلابېلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن انجلۍ وژل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرانس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرانس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرایي رئیس په دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکړي. د نوموړي د سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په خبرونه کې. په جوچان ولایت کې په دوو بېلابېلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن انجلۍ وژل شوې دي. د جوچان ولایت د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې د مدیر عبدالهادي په وینا د پیښې په تور دوه کسان نیول شوي او څېړنې روانې دي. د سرچینې په وینا 15 کلن انجلۍ د خپل ورور او 24 کلن سړی چې یو فلزکار و د خپل شاګرد لخوا وژل شوې دي. سرچینه وایي وژل شوې انجلۍ د مردیان ولسوالۍ ده او وسلوال د او ولسوال د پیښې په تړاو ویلي چې د نجلۍ ورور خپل خور کوم هلک سره د اړیکو په تور وژلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. محمد الله بتاش دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په لغمان کې له والي عبدالجبار نعیمي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په دغه کتنه کې د دې ولایت د پرمختګ په هدف ځینې وړاندیزونه د ترانسپورت له وزیر سره شریک کړل. ویل شوي چې په دې وړاندیزونو کې د ترانسپورت مدیریت د 5 نمایندګانو لپاره د تعمیرونو جوړول، د ملي بس د تصدۍ هر اړخیز اکمال، لغمان ولایت ته د نورو ملي بسونو ورکړه، د اوشناسۍ د مدیریت لپاره د لازمو مسلکي او تخنیکي اسانتیاو او وسایلو برابرول او د هوایي ډګر جوړېدل شامل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15.5 پولایو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 90 پولیو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او تر پاکستانی کلداری 6.5 افغانۍ. بله، او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیات شوې دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وسي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت په ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې په فبروري په 11 د منشن په نړیواله غونډه کې به د سلوارغي پر دغه مذاکرات بحث وشي. د سوریې پخوانی ولسمشر وزیر قدی جمیل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د منشن غونډې ته هیله ښکاره کړه او ویل دی وایي زه باور لرم چې د منشن غونډه به د سوریې کردیانو په ګډون د سوریې د سولې د خبرو ستونزه حل کړي. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9 په ژینجو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن مستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه واخلي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومان په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسان غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې له 6 ډېر کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي. په وروستیو 2 اونیو کې په زرګونه کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي. د کډوال د نړیوالې ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي. او روسي خبر دا چې د امریکای او جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې یو جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړي، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه و، چین یې په حق له امریکا ته اعتراض کړي. پیکینګ د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنگي بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت چې دوی بیړۍ سفر کوي په سیمه کې د چین کومه بیړۍ نه و موجوده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې ځینو غړو د ایران لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. د کونړ د سرکانو امنیت قومندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د شزو چارو وزارت د نکاح خط د ثبتولو پروګرام پیل کړ. د ننګرهار والی وای د محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي.
د امیر روغتیا وزیر وای په ټولو روغتونونو کې به بیړنۍ څانګې فعال شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. ازادي رادیو د خبرونه چې تر یوول صبح جو دوام کوي په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې خبرونه هم اوریدئ شئ. ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل ناورین بولی وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپلو وګړو حقونو د دفاع مسؤلیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندښنی وړ موضوع بولي وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د شنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهد ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
ایران د خپلو سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کېږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاري کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوري عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی رضایت حاصل کړی وي په ډېرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي، د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړې چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
مسل راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې دخیل شوي وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دی او کوي له کومو لارو د سوریې جنگ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت د فرهنګي سلاکار ارواشاد محمد زبیر خاکسار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږجه بیانتاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواښاد محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د ناڅرګندو وسلوالو په غلچکی برید کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د ارواښاد خاکسار د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایه ریاست او امنیت شورا لخوا د خواخوږۍ پیغامونه ولوستل او زیاته کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي او عاملان یې قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واکدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
من یو ډیر قدرمن او درون رور، د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سړی، په هر غونډه کې د حقیقت ویلو احسان د لاس ورکړی دی. زړونه پې ډېر زیات درمند دي. ډېر کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی، ډېرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډېر سخت کار دی، خو په آخر ورځو کې یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وې ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسار امنینه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ځای وګڼله.
طنز او د مزاح پاچاو په خاکسار هر مجلس ښکلی و. هر مجلس کې چې په خاکسار نه و مجلس په بیمال کې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و، یو مجلس هم لره او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پړه تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سترې محکمې په همکاري د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د ښځو چارو وزیر په دې اړه یوی غونډې ته وویل چې دا اقدام به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي د ښځو چارو وزارت له دې پروګرامه هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول پخوا هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوې پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل پر مهال وویل چې د خاوند او ښځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر ښځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالی راکموي. تاسو وګورئ، کله چې یوه ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محرومیږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډیر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت، سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره سترې محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمېر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه، او هغه شمېر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د سترې محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت لدی پروگرام څخه هرکلی کوي. د ستري محکمې عالی مقام د وثائقو او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوتوال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال وویل:
ستره محکمه د خدمت مردم،
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده. خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوې هڅه کړي، زه ترې مننه کوم. خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړي دي. دوی همدارنګه افغان میرمن غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزی کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. د دا خبره پرون په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو په مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واورئ.
د عامې روغتیا وزارت وایي عملي کارونه پیل کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو پر مهال وکړې. خاغلی فیروز وویل د دې څانګې له پرانستو سره به د جمهوریت روغتون 80% ستونزې کمې او د ناروغانو رضایت به حاصل شي.
ما کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده.
موږ هڅه کوو چې د ټولو روغتونونو بیړنۍ څانګې روزل شوی او کارکونکو وسایل او امکاناتو او د شفټ لا سیستم سره فعال کړو. د دې روغتون بیړنۍ څانګه 50 بستر لري، پرمختللي تجهیزات پکې نصب او مجرب کارکونکي پکې ګمارل شوی دي. د دې څانګې له فعالې دو سره به د ناروغانو ستونزې کمې شي.
خاغلی فیروز دا هم وویل چې په لږه موده کې به ورته بیړنۍ څانګې د کابل ښار په سوار لسو نورو روغتونونو کې هم فعال کړي او د دې اقداماتو لمن به د ولایتونو روغتونونو ته هم وغځوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هر کال د افغانانو شاوخوا 300 میلیونه ډالره په بهر کې په درملنو لګیږي. د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې 80% درملنه نیمګړتیاوې لري چې علت یې د دولت د مالي امکاناتو کموالی دی. خلک وایي که په هیواد کې دننه روغتیایي خدمات معیاري وي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر ته لاړ نه شي. د بصیر بادشاه په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل:
مهمه دواګانې چې دي دلته نشته، قیمت دوی چې لازم نه کېدي دي وژنه دي بهر ته پته بدل شي. وسایل هم نشته، وسایل هم بیخي کم دي، کمی هم بغیر د پاره دی لازم لارښوونه نه لري ماته استعمالوي هم نشي.
د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 200 روغتونونه او شاوخوا 2000 روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه شته چې باید معیاري شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمېر خلک په تیره بیا په کابل کې شکایت لري چې د برېښنا بیلونه تر هغه اندازې چې دوی مصرف کړی ده زیات ورزی. دا سری رادیو خبریال رحمت الله افغان د افغانستان برښنا شرکت له وایند وحید الله توحیدی سره د خلکو دا شکایت شریک کړی دی. شغله توحیدی وایي
میتر زمونږ ډیر ښه شاهد دی چې هر څومره مصرف چې محترم کورنۍ کړی وي په میتر کې لیکل کیږي او دغه د میتر په اساس موږ دوی ته بلنه ورکو. همیشه په ژمي کې مصرف جګیږي نظر اوړي ته، ولې اوبه یخ وي، هوا یخ ده، بخارۍ لګوي، ولې موږ تخکاري د لپاره موږ دا اټکل کولای شو. ولې په اوړي کې په من او په پسرلي کې او هم په مني کې موږ چې ګورو حدود 300 میګاواټ هدا اکثر ضرورت وي، خو په ژمي کې تر 500 میګاواټ پورې ضرورت پیدا کیږي. نو موږ دنه پیږو چې مصرفونه ډېر شوي دي او د خلکو مصرف ډېر دی، هم لپاره حتی تبلیغ کوو چې کم مصرفي وکړي. د لپاره چې موږ برېښنا انرژي کم لرو، دا چې مصرف ډېرېږي نو طبیعي ده چې په کورنۍ باندې بل ډېر راځي. فرضاً که پخوا درجه د حرارت یو اوبه ګرموي تر 1.5 پورې یا 2.5 پورې درجه د حرارت ګرمۍ لوړېږي، خو اوس په منفي کې ده. دغه 1.5 درجه حرارت حداقل 10 دقیقې او 15 دقیقې وخت نیسي چې دا انرژي اضافه کیږي، همداسې په هر برخه کې. نو فلهذا فکر نه کوم چې دونه ډېر د حد نه لوړ شي دوی شکایت جوړ شي. په زمن کې موږ میتر لرو، په میتر کې د میتر د مخې بل وصل کیږي او دوی ته بل ورځي. که آیا زموږ کوم وطنوال شکایت لري چې دا د حد نه وتل په موږ ډېر راغلی، دوی کوای شي چې د کابل برېښنا ته تشریف راوړي، که په کابل کې یا په هغه ولایت کې وي خپل د سیمه ییز دفتر ته لاړ شي، تشریف درېسي، د دوی هیئت دی د دوی میتر معاینه کوي. که آیا نن ډیر مصرف شوی وو یا میتر اضافه گردشی ولري، نو طبیعي ده چې دوی هغه اضافي پیسې به په نور میترو کې حساب په نور مصرفو کې حسابيږي. دا کار تر اوسه پورې البته په ډیجیټل میترو کې هیڅ نه شي، ولې ډېر سټنډرډ میتر نه دي. او که کم مصرف ولري بیا طبیعي ده چې دوی باندې اضافي پیسې چارجيږي. کبه هم دوی ستونزه لري یو څه سلو سره سره پاړي کې شي، دوی مشکل حل وو.
د افغانستان برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی وو. او اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستانی اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالین ختی کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو زده نقیزه څرګندونه د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 30% خاورې د طالبانو په لاس کې ده، افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونه بد عواقب لري. چراغ ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقالې لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کنفرانسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازدیګر د ماینډ چاودنې له امله د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ووژل شو. د کونړ امنیه قمندان وایي په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفانو ته هم مرشوب لا وشتې ده. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پله سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسته جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکی ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص د ټول کونړ اوسېدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. مدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې خبر د نور نه ډک کړي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرست
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول فضل باری فیاض وایي کچېری امریکا او پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړي نو د هلمند په سطحه ډېر وسلوال چمتو دي چې د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او په صادقانه ډول د سولې په اړه په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. رحیمی ویل هیله لري د افغانستان د سولې په اړه خبرې چې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو لخوا راتلونکي اونۍ ترسره کیږي ښه نتیجه ورکړي او وسلوال دې ته واڅوي چې ډېر ژر د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو میز ته کښېني. مرزا خان رحیمی ویل اوس مهال افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روان جنګونه چې اکثره په ګڼمیشتو سیمو کې دي ملکي کسانو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
موږ له ټولو طالبانو نه غوښتنه دا ده چې راځئ د خپل کور به نه خرابوو، مذاکرات په لوړه سطح دوام لري. موږ امیدوار یو چې ډېر زر بعضې نتایج لاسته راسي. نه دی هم باید دا سالم فکر وکړي چې وخت په لوړه سطح مذاکرات جریان لري، نه دی ولې دلته خپل خلک او خپل اولادونه ته مرګ ژوبه رسوي.
د هلمند والی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې په خبرو کې د صادقانه ګډون غوښتنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغان سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ دریم پړاو خبرې به د فبروري د میاشتې پر شپږمه نیټه ترسره شي. که څه هم د هلمند والی مرزا خان رحیمی ونویل چې د سولې په اړه په ولایتي کچه څه ترسره کړي، خو په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤول فضل باری فیاض وایي که د امریکا او چین د فشار له امله پاکستان په صادقانه ډول وسلوال د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته واڅوي نو لرې نه ده چې دا خبرې به بریالۍ سي. فیاض وویل د هلمند په سطحه د یو شمېر جنګیدونکو وسلوالو او د هغو د یو شمېر مشرانو سره اړیکې شته. ټول د سولې خبرو ته مایل دي او هیله لري چې د سولې په اړه راتلونکي خبرې چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي نتیجې ته ورسیږي.
زموږ ډېر دوستان یعنی وطنداران، هغه خلک چې په مخالف جهاد کې دي، هغه هم هیله مند دي او هغه هم سولې ته لیواله دي او هغه هم غواړي چې په دې وطن کې صلح راسي او په دې وطن کې تاوتریخوالی او خشونت نور بس سي او پاتې سو د امریکا او د پاکستان صداقت او رښتینولي چیرې دا خلک زموږ سره په حقیقي ډول باندې همکار وسي او ملاتړ وسي او صلح وغواړي، صلح به اتمان راځي، خو موږ د دوی څخه هیله کوو.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره د اپریل میاشتې ضرب الاجل ټاکلې ده. په هلمند کې چې د هیواد په سطحه د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښه ده، د تیرو څو کلونو راهیسې ډېر کم طالبان د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. د سولې د ولایتي کمیټې د معلوماتو پر اساس هغه کسان چې په هلمند کې وسله پر مځکه ایښې ده او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي تر 200 نه رسېږي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بی سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
لاس بجیا او دیرش دقیقې شوې د دې خبرونه په دوام کې. ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه هم لرو، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې ګډون په هدف نن هندوستان ته سي. په جوزجان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یو 15 کلن نجلۍ وژل شوي دي. د افغانستان ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما و د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. او د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې وی جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړي، چین دا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې ده.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوې لړۍ زیانمنه شوې ده. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران، د بهرنیو چارو مرستیال وزیران د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ په روانه میاشت کې بیرته پیل کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبي شفق راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکرات یې عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چیرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به یې کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون 100 ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسلواله کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په خانداز کې پرمخ روان وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې تک رامنځته شو. اوس د دې پیښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ضرب نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا کې ژور ته باور شو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شو چې دواړه هیوادونو د خارجه چارو سیکرټران به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټانکوټ کې ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سیکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
ازادي رادیو او سم یو مرکه لرو. افغان میناتور او انزورګر ایسا منګل چې لڅبانې دول سیزو په جرمنی کې ژوند کوي په خپلو انزورونو کې افغاني سبک ژوندۍ ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په پرتله د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک د انزورګرۍ او میناتورۍ زیات لیوال نه دي. شاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل چې د بهزاد مکتب اوس د هیرودو په حال کې دی او په کار ده چې د دې مکتب د ژوندي ساتلو هڅې وشي. د ایسا منګل تر ټولو مهم هنري اثر پر یوه خوم د میناتوري ظریفه انځورګري ده چې وایي څه باندې درې کاله یې ورباندې کار کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات مو داس و چې د آلمان په خاوره کې د تلور پنځه کال کېږي چې مسافرای کوم کار نه کړم کم کار کوم. یو خو وخت نشته بلې ما د شخصي مصرفات په آلمان کې نو زمينه نه راته مساعده کېږي چې په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې د سیټولنی همسته چې په دې برخه کې کار کوي چې د غوستره تاسو په ارتباط کې وو سي یاد اقل غوي به کې د ستاسو د حادثونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبره وکړه او غوي ډېر ښه جواب ما ته راکړ چې د ځوانانو لپاره زیاتر هنر شوق هغه خلک دي. دا راته ویلي چې که چیرې ته څو ګرم او ساړه رنګونه سره ګډوډ کې ستا د مثال د میکلانج دا وینچي یا د موږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد دغه رنګونه دای خوښوي دی لپاره چې دوی ویده کېږي د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تابلوک دي دوی په دې کې یو شی پیدا کوي ترې وخته پورې نو پس لګنه دغه هم غورځي بل را اخلي. د دې موږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
وجه څه کېدلی سي اوس سبک بدل سوی دی د خلکو ذوق بدل دی که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی څه علت تاسو ګڼئ؟
زه تاسو ته یو مثال راوړم. خدای پاک دې وکړي چې د مونږ په سوچ د موسیقي برخه مخکې بیایي د مونږ د هنرمندانو نه بده ونه لګېږي. زه به تاسو ته دوه مثال راوړم. یو کلاسیک موزیک یو نن مدرن موزیک. تر هغه دا چې زه خبر یم تاسو خپله یو هنرمند یاستئ. څومره تفاوت پکې ده په پخواني کلاسیک موزیک او د نن په د حال مقالي موزیک کې؟ د دې مونږ په هنري نقاشۍ کې هم عین شسته ثالثه
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي په خبر
بالکل بالکل زه ته وایم چیرته یو کلاسیک ټابلو چیرته یو ګرافیک نن مدرن ټابلو کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړو. بالکل
فکر کې چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی که یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل شوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د مونږ شرقي موزیک د توه مې دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا شوی دی د ګوروان نه ته چې ورته وای دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. د مونږ ته په خانه موزیک پاتې ده. د هنر د نقاشي هم ډیر کم ګور ملته چې د څو ورځې تللې مر لاړ مول ګالری ملي ته د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم ما تقریبا یو نو چرواتم او څو تابلوګان په توفی هغه ته ورکړ ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته.
دا د کورنی جنگونو نه کی کورسته
نه می جنگونو نه مخکي.
او استاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کال هغه باندې کار کړی دغه اثر مو ګالری ته سپارلی که تر اوسه پورې په افغانستان کې خوندي دی بل ځای
خوم باندې نه بندونه مبالغه کړو تاسو هم چې کم له کمه دی ورځ د درو ساعتو نه تر پنځو شپږو ساعتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تفهیم ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور د مونږ تاسو د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیاتو نه برخوردار ده او د منځ کې چې د ما په دې کې نوې نوورې راوړي ده. د بهزاد مکتب کې اصلا بود پرسپکتیو دومره په کار نه کېدو. ما دا کار پکې کړی ده. خپل د تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنه ولې رنگ ورکړی نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده او د خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډیر هم مجبور شوی وم ما ندی خاص کړی د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی ځینې پیروان لري یا ځینې کسان څه چې نور ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو استاد مشال د خدای پاک وبخښي د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دورا دور د میناتور کې د موږ سره د اصلي چې د خپل د بهزاد مکتب نه بعد بهر نسو د لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي. سمرقند بخارا کې هم در په هندستان کې د مغول مکتب هم سته او د مغول مکتب تقریبا ویلی سم چې 80% د موږ مکتب سره شباهت لري چې د موږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نوارې پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ پاس دا د مشال نه چې د موږ سره تهذیب کار کولو په تصویر کې د موږ سره عمومین اعتمادي خدای دې وبخښي ته کار کولو. نو دوی دوه چې د بین لاړو مړه سولو بس دا هنر هم سه تقریبا نشته پکې اوس څوک ونه دي زه چې لاړ اصلا د مینیاتور چا پیژندونه نه وه.
تاسو له هیواد بهر په اروپا کې په آلمان یا جرمني کې هم د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي دي څو وارې څو د خلکو عکس العمل څو د بهرنیانو دغه رازالته د میشتو افغانانو
درې نندارتونه یو په هندستان کې په نیو ډیلی کې چې هلته ډېر تشویق شوم د دوه ورځو لپاره ماته دغه یو سالون نیولی و چې هغه تقریبا یوه هفته دوام وکړ. د دې لپاره لږ مخکې ما اشاره وکړله چې د مغولو مکتب و د موږ مکتب ډېر سره شباهت لري و د هغه ځای د نقاشانو زاره و که ځوانان ونیوله هلته ډېر تشویق شوم څه نقدي و څه هم جایزې هم راکړې. دلته بله ما په د هانوور ښار کې د جرمني تلته دوه ورځې لپاره ما نیولې وه د دې لپاره چې د موږ شرقي هنر و دغه خلکو ته بېخي نوی و ډېر د پاملرنې وړ و دوی ته خلکو ته ډېر خوند یې ورکړی و ډېر تشویق شوم.
ستاسو پیشنهاد څه دی د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته چې په دې برخه کې فعالیت کوي چې د دغه سبک یا د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره څه کولی شي او څه باید وکړي؟
دا کار مشکل کار نه ده لکه دوی چې د ځینې کارونو کې د جرمني نه د امریکا نه مثال مشاورین هلته غواړي دا د موږ تاسې اصلي هنر ده د موږ تاسې د خاورې د پېژندولې دپاره دا یو لوی مکتب لرو موږ تاسې دا د افتخار وړ مکتب ده د موږ تاسې لکه د خطاطي چې نستالي په سورس دغه د ساتل کېږي دغه هم باید وساتل شي دغه لازم ملزوم دي سره یعنی اکثرا خطاطۍ دي چې دوره دوره د موږ تاسې د بهزاد مکتب ډیزاین مینیاتوري کېږي نو دغه په خطاطۍ سته و د ډیزاین نه سه دوره دوره دوی کولی شي دغه موږ لرو ولې نه څو نفره دي چې پېژنم چې په دغه رشته کې کار کوي دوی کولی شي د انتقال کې افغانستان ته څه امکانات زیات شته ورته کې چیرې دوی وغواړي.
منګل صاحب تاسو د مینیاتوري د هنر تر څنګ د موسیقي په ډګر کې هم ځینې کارونه کړي دي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده د معلوماتو له مخې څه مکړي دي په دې ډګر کې تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې
کار چې نوې شروع کړو پس د مکلفیت دورې د عسکري دورې نه زه په عامه کتابخانه چې د اطلاعات او کلتور د لاتلاند کار کول اوس هم عملته کار کوي. دا کتابخانه ډېر فعال او په وخت کې ځوانانو کتابخانه ځان ته درلوده چې د نن ورځې ګالري ملي جوړه کړې اندغه د کلب ځوانان هم اندلته وو د کلب ځوانان کې هم د نقاشي مخکې ورځ دغه مو مخکې بیلو او څنګه سره د موسیقي موسیقي بخش هم مخکې بیلو. هلته یعنی زیات کار کړی ده څو پارچې ما نه اما هغه تعداد کسانو چې ما سره کار کول ولې څو کنسرتونه هلته ورکړي وو اما زه خپله نه زه ځان ته بعضې مجلسو کې یعنی موسیقي را باندې ګرانه ده اوس هم موسیقي کوم د ځان سره خپلو محفلو کې خپلو مجلسو کې د فاملي مجلسو کې.
بله خو ستاسو په ژوندلیک ویل سوي چې تاسو د استاد فطرت ناشناس شاګردي هم کړې ده نو خامخا به تاسې هم خپلې سندرې لري؟
تلویزیون کې نه راډیو کې نه د ځان سره وو دلته کورنۍ سندرې لرم.
ولې مونږ درې استرې د سي ډي په شکل یا د البوم په شکل
تاسو وایم خو زیاتې هنرمندان زیاتې او زه هم شرمېږم چې ځان په هنرمندانو کې شمېرم نه یم وتلی دې ډګر ته د باندې نه یم وتلی.
له افغان انځورګر عیسا منګل سره مو مرکه له ازادي راډیو واورېده.
د ژوند رنګونه
نوم مې سجلال درو جنم
د کوم ځای یې؟
لغمان مرون.
ښه کاروبار دې څه دی دا اوس یوې وړه بکس ته ناستې چې پیسې پکې
صرافي کوم
صرافي کوي او ډېر خطرناک ځای کې ناست یا خو دې سین دی دلته پل دی
بل کار په غریبي نشته بل ځای کې نشم بس کرم تنګي نوم پرې دي
دلته څوک څه نه وایي؟
دلته بس څوک څه نه وایي خو خلک پېژنګلو لرو بیا څه نه وایي.
ښه نه پېژنګلو څنګه ځینې خو پیسې ورکوي؟
نه پیسې نه ورکوم ګه
ښه په آرام دي تاسو سره اوس په بکس کې پیسې هم دي بل شي لرای
بل کارتون مټون لرو بس همدا ولاندې باندې کو څو کار دلی څو مې دالي
اول ته ماسکونه یې کی دغه ګرنه
کوم خرڅو خلکو د پرم ثواب
خپل ولې ناشې
ام سو شوم فرماشی خو ز استعمال لری کوم چې تاسو خبرې کوم
شه او دغه د سین بوی هم وی کنه ساړه پازا
بوی به وړي کوم ډیر پازا بوی شرولې د خپل همت ورکه چې زفایي
شه
ډیر ګنده بوی گئی
شه او پیسې څنګه دغه صرافی کار کې ګټه شته نشته
ولا خیر روزانه بس خپل ډړې پیسې و زیرو را
یعنی څنګه ډړې
تقریبا د نور مزرین نه خدام نا خلګي خې نور خې گزاره کوي
نو دا صرافی کارم داسې دی چې تجربه ته ضرورت لري تا چا نس دکړل څنګه تشویق شوي
ما پاول روز کې چې شروع کړل ما په 12 روز کې 200 روپے ګټل 200 روپے نه بل چا وړ ورته غلط شوم
200 افغانه
هغه غلط شوم نو هغه نه بس ظلم نور کاروبار نه ځان مرتکله کوم ملزه چې صدا الله در
هغه نو ورسته خو نه تیروته چې شاته ډيري ورکړي یا چا زیاتی درکړي
همداسي کېده شي خو چې چا زیاتی راکړي ورکوي او چې موږ نه
زیاتی وړي دی غي وړي
جالی پیسې خو اولونه چې به وینو بیا سکرت پلاس کور کوم
دا سې کوم چلونه یا هنر خو دلې شي خلکو ته چې پدې چل لغان جالی او سمې پیسې پېژندل شي
جالی پدې پېژندل کېږي چې کلا کاغذ نه فوټو کاپی او بس اصلي او بدلې اغل تم معلومیږي
یعنی جالی چې وی خوې وی او ډول او هغه اصلي چې زګي وی
اصلي چې زګي او جالی چې ډبلې
اځینې بیا لاړې ور پسې وې دی
هغه غلط کار دا هغه چې څوک کسب کاری هغه معلومات کېږي
خو اوس وی اوډول قلمونه راوتلی غیم
نو اغم داسې صحیح کار نه کوي اخینه تجربه خدا
او تجربه وخت ضرورت لري
ها
کار سره دی خوشاله یې
ولا کار سره خوشاله نو سو بیکاری ده
نو خوشاله سي ډیر
مننه تا نه هم مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو د بیسودو ولسوالۍ د سمرخېلو سیمې ته رسو د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت مخ راځي له زیارته بیلا بیل غږونه راپورته کیږي څوک سندرې وایي څوک ناندرې کوي او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي
ستا دغما جڑی دما چتلاڑی لک شما سوزی دما چتلاڑی لک شما سوزی دما چتلاڑی
دغه غونو پاوری دو سر مخ پهیګو چې دغه غونا د یو عادی او نورمال انسان ندی یا خلیونیان دی او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلی خلک موږ نن نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت زنګړی کړي ازي وګمې رشید ته ورشو
قدرمنو اوریدونکو سلګونه کلونه کیږي چې د ننګرهار ولایت بهزود ولسوالۍ سمرخېلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلې مرادونه راوړي څوک لیوانیان راوړي او دلته درغېدو په مراد تړي څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅه کوي او څوک بیا اولاد خزي راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارت کوي که څه هم دا ډول چارې کوم دینی اساس نه لري خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځکه هم لاس اچوي د دغه زیارت یو منجاور پیر شاغاره ته د میالي صاحب پر تاریخ غږیدلی هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د ستري برخې څښتن وو
پک سواش کې ته کال کېږي دیو پات دې پیدا دو پات شوې ده بیا باد هغه نه دا اصل چې راغلی اصل د غزنی مونږه نکونه د غزنی نه راغلی چې مشکې ته چې راغلی نو څو خود کې پاتې شوې ده څو خود نه بیا راکتا کړې ده راغلی بیسودلا بیسودو پروت کامله کامله به تل تر راغلی سمر کافر پروتو سمر دې مېلې چې ودا دادا دې تلونه پیرانه د چا بچی نه کیږي نه پاتې کیږي معصوم زیل کې جنا کوي دا مېلې چې اجازه ده موږ ته دم دوا کوو خو ښه کوي
د نموړي په خبره چې میالي بابا زیارت له سلګونو کلونو را پدې خو له خټو رغېدلې او هر ورځ ورته ګنشمیر کې کسان د خپل مرادونو د پوره کیدو په مخه راځي او دوی چې د میالي صاحب المسیان دي ورته تعویزونه د موضوع کوي. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلی اوسیدونکی دی په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی وایي چې د میالي بابا شجره تر میا عمر رسی.
ما چې څومره په خپل کلی کې د میالي د مریدانو نه اوریدلی یا د غدل المسیانو نه مې اوریدلی دی وایي چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغوی ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې میالي بابا مدفون دی دی ته د لیوانیانو د رغولو دپاره لیوانیان راوستل کیږي یا دا چې د پیریانو تعویزونه کوي د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي میګان ورپسې بلا نورې ډېرې سلسلې هم تړلي دي چې مثلا د اولاد دپاره هم تعویز ورکوي او څه نه کوي. داسې میجي صاحب ته فکر وکړو چې په شپولې بابا کې دی هغه د بادو دپاره دی همداسې مریدان د بیلابیلو سیمو کې خواره کړي.
ښاغلی عابد که څه هم اوس هلته نه اوسي خو وایي چې د میالي صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشومتوب تیر کړی. دا چې لیوانیانو سره هلته څه کوي بیا هم عابد
زه خو هغلته چې کله هم لاړ شم د میالي صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی داسې د ډېر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا چې هغه د لیوانیانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي تشنابونو ته ورته یو شی دی داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیوانیان چې هلته تړل کیږي د هغو خوراک څښاک او اته فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په هماغه یو ځای کې وي د څلوېښت ورځو دپاره هلته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ اوبه او وچه ډوډۍ ورکړي.
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دی کته له پخوا راهیسې همدغه یو ډول دود را روان دی کنه چې تغیرات پکې راغلي وي.
زه ماشوم چې مونږ به وی چې بوقروالي راغلي کلی کې خو به خلکو بوقرې نه دغه کولې نو مونږ به د بوقروالو سیل تر اتلو ماشومان به ونو هغه به مونږ ولیدې چې د جلال آباد نه به خلک راغلي وو په چا به پیریان راغلي وو هغه به ترې نه اوچتول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او څوک به هم چې لیوانیانو نو دا به تړل او نن هم هماغه سي په هماغه سیستم باندې دا کار دوی را روان دی.
د عابد په وینا چې د میالي صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. د دغه زیارت منجاور پیر شاغا وایي چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشلی دي. دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به واورو.
میالي څلور ځامن دي، یو میا شوک بابا، یو میا فاروق، یو میا فضل، یو میا عبدالله. دو زامن اورک دی جنگ دی تلی دی اورک دی جهاد پال اورک دی پیخور کی سرندیب دی چی ته دی اورک دی دو زامن دل تور سره رات دی من دو میش تو وار لرو زیارت کی یو میش می فاروق تا یو میش می می اشوک تا نو می اشوک خپل نو سینی سی می فاروق خپل نو سینی دا زمګه سلا دا د برت پراته نو خپل نکلو دا اجازه نه مونږ نه راک
دد به خبره چی کومي پیسې دوی د لیوانیانو لکورنو اخلي پر هغه پیسې ورته یو خادم نیسی او هم لیوانی ته د ډوډۍ بندوبست کوي. رحمت الله زیرمال یو له هغو ژورنالیستانو څخه دی چې د میالي صاحب پر زیارت تحقیق کړی و. دی وایي چې له ډېره پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري.
کله چې دلته لیونۍ راځي د کورنۍ یو غړي ورسره وي، اول خو دغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوه شي چې زه میالي صاحب ته ځم بیا نه راځي، نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسو مونږ بیا یو زیاته ډاکټر ته بیا یو بلاخره دلته راولي. دلته چې کله راولي دلته میاګان دي په دې میالي صاحب کې چې دوی د میالي صاحب اولاده بولی. دوی ته ځانګړي کوټې جوړې شوې تقریبا څلوېښت یو څلوېښت کوټې دي چې نه شدار لري نه دروازه لري، یوازې یو ډول کوډه لغونتې ده. په دې کې غټ غټ ځنځیرونه پراته دي او په دې کې غټ غټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانۍ راولي نو دوی بیا نیسي په څو کسانو باندې دې کوټې ته یا دغه ته دننه کوي او دا ځنځیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چیلي وایي. اول به دا دلته څلوېښت ورځې ساتي. په څلوېښت ورځو کې دوی دغه لیوانۍ ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ او دې سره د میلی سیم نسیان یا میاګان چې هلته ځانونه بولي دوی وایي چې موږ د دې تر څنګ دم دعا ورکوو. یو اصول دا دی چې د دې لپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولي دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي. ا ډوډۍ ورکول هم تقریبا له انسانیت لرې ده ځکه هم نسی ورغورځي له لرې ځای نه هماغه ځای کې چې دې تړل شوی عمل ته دوی ضرورت هم راپکوي.
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سنبالګرو له لوري له مریضانو سره ډېر زور زیاتی هم کیږي ان تر دې چې وهل کیږي هم. دا چې د ښاغلي زیارمل د څېړنې پایله څه وه او باید څه وشي له هغه به یې واورو.
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړی څومره څېړنه مې کړي ما داسې هیڅ لیوانۍ پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې بیرته جوړ شوی وي. دا یوازې د خلکو په ذهن کې یوه خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې همداسې پاتې ده.
هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي، هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي. نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره هم څومره خبرې کړې دي، ډاکټران وایي چې نه یوازې دا چې دا لیوانیان هلته خکی کې نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخ پسې خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي. څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې کنځا وی راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دېرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. په زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده. څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
لپټا لپټا زما کفن شا چتور لها د را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړ دما چتلاړي لکه شما سوزید ما چتلاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون در واپوښنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغیزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې هم دا ده له دولت نه چې د دغو اروایي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي، په مهترلام بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، چې لږ ډېر ما لیدلي هم دي او ډېر بد وضعیت کېږي هلته، ډېر په سترګو هغه تصویر چې ما له هغه جنه راخیستی هغه یعنی نسم بیانولی په خپلو الفاظو کې. د دوی په اړوند باید یو استراتیژي جوړه سي. دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروایي روغتونونو ته راجع سي او له دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغو ستونزو نه نجات ورکړل سي.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ستم مکڑا گرانا
ممی زورا داسی خوما کوا ممی زورا داسی خوما کوا زبا پی اسری شما زبا شم تبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا خفا نو داسی مکوا داسی خوما